ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان او پیښور سره نږدې په بډه بیره کې د نامنیو پیښو امنیتي سرتیرو ته امر جوړ راوړل ده. راپور پې لرو. ولسمشر آصف زرداری به سبا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وینا کوي. د دې تر څنګ افغانستان نړۍ او قبایلي سیمې مهم په پام کې دي. ونې د خپرونه پښتانه په نړۍ کې او یادونه هم لرو. خاول وردو پامیر ساحل ته چې خبرونه ترې واورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر قافلې په حمله کې دوه سرتیري وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا پیښور په کلیواله سیمه بډبیره کې د پولیسو پر یو ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې څلور پولیسان ژوبل شوی دي. او اسرایلی وزیر اعظم ویلي تیار دی چې د غزې عملیات په مخصوصه توګه پراخ کړي. بشپړ خبرونه. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر یو کاروان حمله شوې ده چې پکې دو سرتیری وژل شوی او وو ژوبل دي. د چارواکو لوینا سره سم د پیښنن د شمالي وزیرستان پر میر علي سړک شوی ده. امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي کړې ده خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې څخه رپورت نه دی راغلی. پر پوځي قافلې د حمله پړه د پاکستان تحریک طالبان جوند الله ډلې منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د هر یک شنبه پر ورځ د پوځي قافلو تګ راتګ پر وخت ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي. د خیبر پښتونخوا پیښور په کلیواله سیمه بډبیره کې د پولیسو پر یو ګاډي وسلوال برید شوی دی چې پکې څلور پولیسان ژوبل شوی دي. د مشال راډیو د خبریال لوینا سره سم پیښه د بډبیرې په کاګه ولا سیمه کې هغه وخت شوی چې پولیسو په یو ګاډي کې گشت کاوه او ناڅرګند وسلوال ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د پولیسو یو سب انسپکټر هم ژوبل شوی دی. ټول ژوبل لیډی ریډینګ روغتون ته رسول شوی دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سبا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وینا کوي. د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر مشال راډیو ته پر لیږدولي ټلیفوني پیغام کې د دې خبر پخلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر خوشدل خان وای د ولسمشر د وینا له ایجنډې نه دی خبر. خو د پیپلز ګوند لخوا د سینټ غړي سید اقبال مشال راډیو ته ویلي خای ولسمشر به د وینا پر وخت د تعلیم او ملال یوسفزی په نوم د ښوونځي او سکولونو جوړولو په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان په بلوچستان کې د ډاکټر سعید د تختونې پر ضد په دولتي روغتونونو کې د ډاکترانو هړتال لا هم روان دی. د دې صوبې د ځوانو ډاکترانو په نوم ټولنې غړي وایي دوی هم په دې احتجاج او کاربندیز کې له مشرانو ډاکترانو سره مل دي. د ځوانو ډاکترانو سازمان یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر سمد په دې اړه مشال راډیو ته وویل دوی له حکومت غواړي چې ډاکټر سعید دې ژر را خلاص کړل شي.
فلحال دلته داسې صورتحال جوړ شوی دی د ډاکټرانو هغه ډاکټر سعید صاحب چې هغه سوی دی د هغې په متعلق اوسي ډاکټر سعید صاحب د پوره هغه ریاسي نو موږ بیا یو وار دا یقیندانی ورکولو ینګ ډاکټر د پی ایم ای سره په دې سلسله باندې سل په سلو سره.
بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی ویلي که په 40 ساعتونو کې ډاکترانو کاربندیز ختم نه کړي نو پر ځای به نور ډاکتران په دندو مقرر کړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي احتمال لري چې د سیمې استخبارات په فرا ولایت کې د ورستۍ چاودنې په شان بمی بریدونو کې لاس ولري. لالګل لان پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په فرا کې د ملکی وګړو پر بس شوې چاودنه چې ولسی کسان پکې ووژل شول وغندله. د بشري حقوقو اداره په فرا او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ورستۍ پیښو اندېښمنه کړې ده. تر دې دمه د فرا د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي د تیار دی چې د غزې په تړانګه کې د وسلوالو پر ضد عملیات په مخصوصه توګه پراخ کړي. نتنیاهو دا خبره نن د خپلې کابینې په غونډه کې کړې ده. دا پنځم ورځ ده چې اسرائیل پر غزې بمباري کوي. په تازه بمباریو کې د رسنیو دوه ودانۍ لګیدلې دي او د رپورټونو تر مخې یو شمېر خبریالان پکې ژوبل شوي دي. اسرائیلي پوځ ویلي له غزې درې توغول شوي توغندي د دوی په خاوره کې لګیدلې دي. فلسطینی چارواکي وایي د چهارشنبې له ورځې راهیسې په اسرائیلي عملیاتو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د هند ممبئی کوڅې د هندو ملتپال سیاستوال بال ټاکرې وروستیو مراسمو لپاره له ورغلیو زرګونو خلکو ډکې دي. رپورټونه وایي حکومت شاوخوا 20,000 پولیسان د نننۍ وروستیو مراسمو د امنیت لپاره په ممبئی کې ځای پر ځای کړی دي. ممبئی چې د هند سوداګریز او مالی مرکز دی، نن پکې ټول کاروبارونه تړل شوي دي. ٹھاکرے 13 ورځ د شپږتیا کلونو په عمر کې مړ شو. د 1968 زیږیز کال کې د شیف سینا په نوم یو خلاصې ګوند جوړ کړ چې مخه د مہاراشترا ایالت تا جنوبی هندیان نه پریښودل ول چې د اسلام د خپرېدو مخه ونیول شي. د یوې حکومتي پلټنې په نتیجه کې پر ٹھاکرے تور پور شوی و چې ٹھاکرے په 1990 زیږیز لسیزې کې په ممبئی کې د شویو بلوو تر شا وو. په هغه تاوتریخوالي کې له زرو زیات کسان مسلمانان وژل شوي ول، خو پر دې سربېره هم ٹھاکرے هیڅ کله په رسمي ډول تورن نشو. ٹھاکرے هندوانو ته ویل ول چې د ځانمرګو بریدګرو ډلې دي جوړې کړي او پر مسلمانانو دې حمله وکړي. د رپورټونو تر مخې په ترکی زندانونو کې په سلګونه کوردیانو قیدیانو د نه خوړلو احتجاج پای ته رسولی دی. دوی په ترکیه کې د کوردانو لپاره نور حقونه او په زندان کې بند کوردی وسلوال مشر عبدالله اوجلان لپاره ښه شرایط غوښتل. په لسګونو کوردانو د احتجاج د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې پیل کړی و. د ترکیې د بشري حقونو سازمان ویلي دی بندیانو نن د اوجلان تر امر وروسته احتجاج پای ته ورساوه. د اوجلان د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی له درو لسوزو راهیسې د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه پی کی کی د ترهګرې ډلې په نوم پیژني. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه مو د پامیر ساحل نه اورېده. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان او پیښور سره نږدې په بډبیره کې د نامنیو په پیښو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، راپور پې لرو. سبا له به ولسمشر آصف زرداري د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ته وینا کوي. د دغه وینا ایجنډه نه ده معلومه، خو د واکمن ګوند یو غړی وایي
ما خیال دی چې دا ایجوکیشن دا خبرې به وکړي. دا ګورن براون چې څه ویلي دي، د مین فوکس هغه دی دا ملالا سکول دی چې هغه سپانسر کوي.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو نه عملي کول به څه اغېزې ولري؟
که په دې سیاسي اصلاحات کې په دې باندې عامه درامات ونه شي، نو قبایل چې کومه دی ډېر زیات به خراب شي. دلته کارانه چې کوم مشکلات په قبایلو باندې د دې نه هم به بدتر شي.
د تیر هیر آوازونو سندریز خپرونه یادونه کې به نویتا خان ووري. ونی د خبرونه پښتانه په نړۍ کې به هم ولري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او هم لوستلې شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د شمالي وزیرستان میرلی بای پاس سړک باندې د امنیتي سرتیرو په یو قافله ریموټ کنټرول به میبریچ شوی چې پکې د راپورونو تر مخه دوه سرتیري وجل شوی او ونور جوبل شوی دي. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جند الله ډلې په غاړه اخیستې ده. نور تفصیل د مشال همکار راکوي.
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او دغلتا د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو توه په داسې حال کې چنن سهار د شپږو بجو نه د شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې ګرځبندیز لګیدلې او د امنیتی سرتیرو قافلې یو بل سیمه ته تګ راتګ کوي. د امیر علی بای پاس سړک باندې د وسلوالو لخوا خخ کړي شوی ریموټ کنټرول به می 14 سره د امنیتی سرتیرو قافله مخامخ شوه. چلا عملای د قافلې په یو ټینګ کې اور ولګېدو. د امنیتی سرتیرو ذرای وای په دغه 14 کې دوه سرتیری مړه او و نور جوبل شوی دی. د دوی په وینا جوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې د بنو سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړی دی. دوی وایي د غلط امنیتی سرتیرو د ډیر وخت پورې ځوابي کاروایی کړي او خواو شاسیمو کې یې ډزې وکړي، خو د مخالف لورینا د سمرګ جوبلې راپورونه نه دی راغلي. مشال ریډیو چې کله د غلطه د ځای خلکو سره خبرې وکړې، نو ځای کسانو چې نه غوښتل خپل آوازونه نشر کړي، وی ویل چې د ډیر وخت پورې په نخښه شوی ټینګ باندې اور لګیدلی وو او وخت په وخت به پکې چاودنې کېدلې. د غلطه آزادې سرچینو هم د مړو شمېره دوه او ژوبل شوو شمېره وښودلې ده. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان جند الله ګروپ احمد الله مروت رسنیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون کړی او د دې پیښې پړای په سر اخستې دی. دوی دا هم ویلي چې سمو د وړاندې په میرعلي کې احمد خان بنګالی چې په ډرون برید کې وژل شوی و، دغه برید یې د هغه بدله اخیستلو دپاره کړی دی. د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو لګول کیږي چې فوزی قافلې یوه بله سیمه ته آزاد او محفوظ تګ راتګ وکړي. خو دا کرفیو یا ګرزبندیز باوجود هم د غلطه وخت په وخت د امنیتي سرتیرو قافلې د ریموټ کنټرول بامی چاودنو او وسلوال بریدونو ښکار شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. همدغه ډول یوه بله پیښه پیښور سره نږدې په کګه وله سیمه کې رامنځته شوې ده چې دغلته د پولیسو په یو وین برید کې څلور وسلوال جوبل شوي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
بیگانه وخت د بډډیر د پولیس او د تانې د کمشل دری مشال دی ویلې بیگانه وخت د پولیس معمول په ګش باندې چې دا وخت دی کده کګو ولا چې کوم سیمه د بډډیر کې د پیغو کلی ولا سیمه بډډیر کې زو ولا سیمه د غزې د اور شه د سره معلومه نه معلومه وسو ول خو په دې باندې د ډډو بریدو شو چې پاره کې دا وی په وینا د ایو ایس ای په شمول څلور پولیس انکار شو ول شي دی ګړې ته هم ځان نه سیدل دی. دا رنګ بیا د نورستو پولیس جوړی کاروي کړ دا خو په جوړی کاروي کې ها وسو چې کوم دی په تخت کې بریالي شي دی.
شبیر ددی پیخ پڑا تا روس پور چا پغاڑا خسے دا کنا
نو کې اکثر به پولیس ورچ کې بزن کې د دې کې سوال طالبات په خپل او نه غاړه باندې خلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ همکار ګولیا زموږ د خبریال شبیر احمد جان نه پیښور سره نږدې په کګه ولسیمه کې د رامنځته شوي په امنیتي ځواکونو باندې د برید حال دراورولو اوس ورځو ستاسو په یو بل راپور ته راګرځو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا له د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کوي. د دې خطاب د اهمیت او ضرورت په حواله د اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل دا راپور اورو.
مشال ریډیو ته د موبایل پیغام یا اس ام اس د لارې د یوانی صدر ویان فرت الله بابر د دې خبرې پخلی وکړو چې صدر آصف علي زرداری به د ګل پورز بازمیختی بنیادونو د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کوي، خو نوموړي د دې خطاب ایجنډا یا نور جزئیات په ډاګه نکړه. په دغه اړه مشال ریډیو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټرې میرمن سید اقبال نه تپوسو کو نو هغې وې
کیشن دا خبرې به وکړي. دا ګورن براون چې سویلی دی د مین فوکس هغه د ملالا سکول د چاري فنسر کوي.
بل طرف ته مطبوعاتو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر کرامت الله چغرمټي ویلی وو چې ولسمشر ته د خطاب بلنه ورکړې ده او ځکه هم ولسمشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کوي. خو ډیپټي سپیکر خوشدل خان ایډوکیټ بیا د دې خطاب د ایجنډې نه ځان نه خبر بلی او وایي چې هغه سره د لړکی هیڅ مشوره نه ده شوې. دی وایي
مشوره شوی دا نمان تپوزیشن آئی ڈونٹ نو لکه بالکل جندم نه راغلی او سمدی رو وخته نوټیفیکیشن میکته نه سمنه را وخته او ایڈریس بکی
صوبائی سملو تا د ولسمشر خطاب د آئین او قانون په نظر کې څنګه دی. په دې اړه تا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وی چې سینټ او قومي اسمبلی ته کال کې یو ځل د ولسمشر خطاب ضروری وي، خو د صوبائی اسمبلی ته خطاب کول نه خو ضروری دي او نه د دې ممانعت شته. د دې خطاب د ضرورت او اهمیت په اړه خادم حسین وایي
آئینی ضرورت خو نه دی چې صدر صاحب ټولو اسمبلیو ته لاړ شي او هلته خطاب وکړي. اوس د پښتونخوا حکومت په خصوصي توګه د روان ټول ټاکنو په حواله هم، د قبایلي سیمو په حواله هم، د افغانستان په حواله هم، او بیا د اتلسم ترمیم د عملي کولو په حواله هم یو خصوصي نوعیت جوړیږي د پښتونخوا د اسمبلی او دلته چې کوم سیاسي صورتحال مخې ته راولاړېږي. نو زما خیال دا دی چې تاسو ورته ویلی شي چې یو پرویلیج کېدی شي د صوبایي اسمبلیو چې صدر صاحب لاړ شي ورسره ملو شي خبرې اترې ورسره وکړي، خو داسې آئینی د صدر صاحب په حواله داسې آئینی ذمہ داری یا آئینی اوبلیګیشن نه دی، آئینی فرض نه دی.
د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ذوالفقار علي بوټو د وزیر اعظم په حیث د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته خطاب کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان چیف جسټس په مشرۍ کې په یو غونډه کې د شفاف ټول ټاکنو د یقیني کولو لپاره د ضلعي ججانو یا ریټرنینګ افسرانو په توګه د مقررولو په تجویز بحث شوی دی. په دغه اړه نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکئ.
تیره ورځ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې د نېشنل جوډیشل پالیسی ساز کمیټۍ اجلاس وشو چې پکې د سپریم کورټ ججانو نه علاوه پنځه واړه های کورټس چیف جسټس صاحبانو، وفاقي شری عدالت چیف جسټس، الیکشن کمیشن او قانون او انصاف کمیشن سیکرټرانو ګډون وکړو. په اجلاس کې پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د جوډیشل افسران د ریټرنینګ افسرانو په حیث په تقرری غور وکړی شو. په دې موقع سیکرټری الیکشن کمیشن اجلاس کې ګډون کوونکو ته راتلونکو ټول ټاکنو لپاره شوی تیاریانو په حق له بریفینګ ورکړو. په اجلاس کې فیصله وکړل شو چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججان او اډیشنل سیشن ججان با پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د ریټرننګ افسرانو په حیث خدمات ترسره کوي او دوی ته د ډی سی او برابر اختیارات حاصل وي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د الیکشن کمیشن د ویان الطاف احمد نه په دې حق لا تپوس وکړي چې ولې عدلیتا په ټول ټاکنو کې د مرستې خواست کړي دي. نو نوموړي په دې حق لا د خبرو کولو نه ډډه وکړه. بلخوا د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا په دې حق لا وایي
د
قانوني چارو یو بل کارپو منان باچا مشال ریډیو ته ویل چې پاکي او صفا الیکشن کولو کې د ریټرننګ افسر کردار په خپل ځای، خو حکومت لا پکار دي چې ټول ټاکنو کې مداخلت ونه کړي. منان باچا زیاته کړه چې د ریټرننګ افسر هر پولینګ سټیشن ته رسیدل ممکن نه وي، نو پکار دا چې کوم عمله په دې پولینګ سټیشنو تعینات کړی شوی وي، نو هغوی دې هم د ایمانداری سره خپل کردار ترسره کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د احمد الله راپور مو اوریدو. اوس ورو د قبایلی سیمو په لور باندې. د خیبر قبایلی سیمې د باړی سیمې معطله شپږ سوه خاصدار د یوې جرګې له لارې په رسمي توګه بحال کړی شوي دي. د دوی د بحاله اعلان د باړی مرستیال پولیټیکل ایجنټ وکړو. نور تفصیل زموږ همکار راکئ.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل سره تعلق لرونکي شپږ سوه هغه خاصدار چې د نوکریو نه لرې کړی شوي وو، د بیا بحالۍ دپاره یې په پېښور کې یوه جرګه وشوه چې پکې د خیبر پولیټیکل چارواکو، ځایي مشرانو او د دغې سیمې نه د قومي اسمبلۍ دپاره منتخب شوو غړو هم ګډون وکړ. په دې مهال د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر د دغو خاصدارو د بیا بحالۍ اعلان وکړ. د خاصدارو د بیا حالی په حق لباندې په دې جرګه کې شریک د باډی سیمینا منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
مختلفو قومونو مشرانو زموږ یو غونډه وه د انتظامیې سره او پاغې کې هغه باقاعده اعلان د دوی د بحالۍ وکړو. نو دا زه په خپل نظر کې یو ډېره اهم فیصله د باډی تحصیل د پاره ګڼم او انشاء الله مونږ د امید رڼا ولیدا یقین داسې لرو چې که خیری زموږ د دې علاقو حالات به بهترې طرف ته ځي.
دا چې دغه خاصدار اوس احساسوي په دې حق لباندې د دغه خاصدار یو مشر شیر میر پرې دی وای،
یاره ډېره
خوشالی مخصوص او و تمام خوشدار مخصوص خوشالی مخصوص ای بیشتر جد دلو خان کلا تجربی تا و صرف خوشدار لا تجربی نه این مو پر لکات که دوارو کی نتا سر میره و دون خلق تجربی کنی دکا جد فگو وزا و خوندو نودا انشالله مو بری حکومت به ریل دبا هم که دو کشش که او و خپلا نکری به خفشا بود نگا و انشالله که تحیل نگا و خپلا نکری دی
دو خیبر پولیتیکل چارواکو پوینا دغه خاصدار درې کال وړاندې په داسې حال کې د نوکرېونه لری کړې شوې وو چې کله په باډه کې د امنیت وضع ډېر خراب شوې وو او دې خاصدارو د امنیت ټینګولو لپاره څه ګامونه نه پورته کول. دوی زیاتوي چې د دغو خاصدارو د معلوماتو او کرش میرا را جمع کولو او د پلټنو کار پیل شوی دی او زر به یې نوټیفیکیشن هم جاری شي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر قبایلی سیمې ورجو د مومندو قبایلی سیمې په لور په مومندو جنسا کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وشوه چې پکې د سیاسي اصلاحاتو د قبایلی قانون اف سی آر کې په شوي بدلونونو په اړه خبرې وشوې. د سیاسي اتحاد په نوم پکې یو کمیټه جوړه شوه چې په اف سی آر کې به شوي بدلونونو او سیاسي اصلاحاتو باندې د عمل درآمد لپاره د چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
په مومند جنسی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوله چې پکې د سیاسي اتحاد په نوم یو کمیټه جوړه کړې شوه. دا کمیټه چې په 14 ممبرانو مشتمل ده پر راتلونکي کې به په اف سی آر کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد لپاره د سرکاري انتظامیه سره خبرې کوي. دا کمیټه د مشر نوید احمد مومند نه وپوښتل که د قبایلي سیمو لپاره په قانون کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد ونه کړی شي نو راتلونکي کې څه نتیجې په مخ راتلی شي.
پتال شته نه روډ شته داسې ډېرې مسلې چې کومه دی هغه قبایل تر مخه دي. د یو انټرنیشنل جنګ چې کومه دی دا ښکار دي. د دې لپاره چې کومه دی که فرض کړه په دې سیاسي اصلاحات کې که په دې باندې عمل درآمد ونه شي نو قبایل چې کومه دی ډېر زیات به خراب شي. لکرانن چې کوم مشکلات دي په قبایلو باندې د دې نه هم به بدتر شي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر چنګریز خان مومند مشال ریډیو ته وویل هغوی لګیا دي خپل کوشش کوي چې قبایلي ولس ته ترقي ورکړي ولې قبایلي انتظامیه یې ترقي تنه پریک دی.
سیار امینمنٹ چې پارٹی ایکٹ چې کوم دی لا غو شوی دی په دې کې چې څه قسمه رکاوټ جوړی کې د دې په سلسله کې موږ یې پیچ جوړ کړل او آل پارټیز موږ جوړ کړل او د دې لپاره مطلب حالي ځلې به موږ کوو د ټول سیاسي دی اوف لیر بارم نه او دې مخه ده چې کوم خلک رکاوټ جوړه ان شاء الله د هغه د لپاره به موږ خپل جدوجهد کوو.
د قومي وطن پارټي محمود جنس صدر غلام حسین محب په وینا قبایلي سیمې له اول ډیر مشکلاتو سره مخ دي باید نور مشکلاتو بچ وساتل شي.
یو طرف ته بده نیره بل طرف ته خلک به یوسی او د محرومۍ ښکار شي نو بیا به حالات ډېر خراب شي او حالات به داسې خراب شي چې بیا به خلکو د حکومتي ادارې چې کوم دی دا به هیڅ حکم نه تسلیموي او بلکې خلک به دا نه ګڼي چې موږ د پاکستان یو حصه یو نو ځکه زه وایم چې د دې به نتایج ډېر خراب راوځي.
او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر بهرام خان وویل اخیرنۍ لار به یې د احتجاجی جلسو وی
احتجاجی کو مون خدا ته سلام کړی دی چې په دې کې مون گورنر صاحب سره ملاقات هم کو او دا غنه مون غوښتنه کوم چې را دا کم اصلاحات چې شوی دي نو تاسو پاتا کې تاسو ناتس کوي نو که بیا مونږ هم دا غنه مطمئن نه شنو دا مونږ سره یو لار درو احتجاجی نو کولو نو په هغه مونږ ټول پاتانو متفقه راغله کړی دی چې بیا مونږ د احتجاج لار اختیارو.
له دې وروسته مو د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی د دفتر او شخصي ټلیفونونو باندې له هغه سره تماس ونیو خو دفتر کې موجود نه و ولی شخصي ټلیفون یې بند و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو افغانستان ته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو مشر په فراه ولایت کې د یو ماین په 14 کې د ګڼ شمېر عام وګړو وجل کېدو ته په اشاره سره وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین د عام وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په فراه کې تیر جمعه د سړک غاړې د یو ماین 14 ولستنه چې اکثره ماشومان او ښځې وي ووجل. رضوان مراد پی نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه پر خپلو ژمنو وفا وکړي. محمد موسی محمودی تیره ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان دولت وسلوال مخالفان باید دا هیر نکړي چې د خپلو اعمالو په اړه به یوه ورځ د افغانستان خلکو ته ځواب وایي.
یک سلسله اقدامات نیروهای مخالف دولت هم روی دست
دی. وی د افغان دولت وسوالو مخالفانو د دې لپاره په خوا د یو لړ تدابیرو د نیولو خبره کړې وه او د ملکیانو د ساتنې په اړه اعلامیې هم خپرې کړې وې، خو له بده مرغه دا عملي شوي نه دي. موږ تل د دې شاهدانو چې د دولت د وسوالو مخالفانو تکتیکونه او عملیات د ملکیانو په زیان تمامېږي. د دولت وسوال مخالفان باید په داوطلبانه توګه د افغانستان د ولس، نړیوالو قوانینو او د اسلامي ارزښتونو په وړاندې د خپل مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو سر او مال ته درناوی ولري. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر له افغان دولت غوښتل چې د فراه ولایت د وروستۍ پیښې د عاملانو د نیولو او قانون ته د هغوی د سپارلو لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي. تیره جمعه د فراه په پشترود ولسوالۍ کې یو بس موټر چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې لسګونه کسان د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روانو، د سړک غاړې پر ښخ شوي ماینو خود چې له امله یې ولس کسان ووژل شوه. که څه هم چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په افغانستان کې د اکثرو دغه شان چاودنو مسؤل وسلوال طالبان ګڼل کېږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د اجرایوي مشر په وینا د سړک د غاړې ماینونه په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اصلي لامل دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اے وخت استاد تګلاري زمونږ دستانه دي، اے وخت استاد تګلاري زمونږ دستانه دي، منزل که زمونږ نشو مزلونه خوبوي. د دې شعر خالق ډاکټر محمد اعظم اعظم اوس د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. د هغه د مرګ په اړه باندې افغان لیکوالان او شاعران څه نظر لري، په دې اړه باندې اسرار تل دا راپور لري.
د افغانستان او خیبر پختونخوا لیکوالانو او ادبي جرګو د وتلي شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم په مړینه د خپګان څرګندونه کړې او د دوی مرګ یې د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بللی. دوی وایي چې د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم شخصیت یو غیر متنازع شخصیت او ټولو لیکوالانو او عمومي ولس سره بې کچه مینه لرله. په دې اړه مشال رادیو ته د افغان ادبي بهیر او محترلام بابا ادبي ټولنې غړي نذیر قریشي وایي
ډاکټر محمد اعظم اعظم یو داسې ستوری جہان کے یواز پلر پختونخوا نہ بلکہ دیبر پختونخوا پتول شہران بان دیا ہنر دیا فن دم راغیز کڑے او چھ زمو دلر بر شہران پختان چھ دی دیا دے شہر ندیر متاثر دی
دروخاد ڈاکٹر اعظم د اثر وتل لیکوال او دغه ملگرے پروفیسر ڈاکٹر رجولی شاہ خٹک وای چھ اعظم د خپل ارمان دنیا ڈیرا پ کمال د حقیقت دنیا سره یو زے کڑی او دا دغه د استادای ہنر دی
لکہ درمان دنیا ڈیرا پ کمال د حقیقت دنیا سره یو زے کڑی وا دادا ہنر نقطہ شناس و نقطہ رس خبر ہے خبر ہے رشتہ اور ڈیر زر اور مزاح پت یہ ڈیر زبردست خوبی ہوا تو مختلف حیثیتوں نے کہ اعظم خید کرے جدید الس جدید کنٹرول ڈیر خدمت کرے دے سیدھا اثر رکھے داس یا استاد شاعر یا ادیب اللہ رخصت ڈیرا کمی پاتی کی گی اور خلا شان پاتی کی گی.
اسلام آباد سخا ڈاکٹر اعظم پمڑی نہ نام تو سڑنکار اور لکھوال ڈاکٹر انیب خلیل مشال ریڈیو تے ہوئے چھ ہگا غیر متنازع حیثیت اور پمڑی نے ٹول لکھو
ڈاکٹر اعظم صاحب وفات د پختو ژبې ادب او د پختو ولس لپاره یو داسې زیان دی یو داسې نقصان دی چې هغه پوره کېدی خو نه شي، خو د کې شک نشته دی چې د پختو لیکوال او د پختو سره تړلي هر طبقې خلک چې دي د اعظم صاحب په وفات باندې ډېر دردمند دي.
د هزاره ډیویژن د لیکوالانو په نمایندګۍ د اباسین پختو اکیډمۍ مشر قمر سهرایی د ډاکټر اعظم په مړینه مشال ریډیو ته صدا سوایي
پوره دی هزاره ډیویژن شاعرانو او واسین پښتو اکیډمۍ د شاعرانو لخوا ډاکټر اعظم اعظم صاحب په مړینه باندې ډېر افسوس اظهار کوم. دا زموږ پښتو ادب لپاره موږ ډېر لوی نقصان زیان او تاوان ګڼو.
همداراز د ثوابۍ د سیمې لیکوالان د دوی مړینه د پښتو ادب لپاره او پښتون ولس لپاره نه پوره کېدونکې زیان بلي. په دې اړه د ثوابۍ سره تعلق لرونکي وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
انساني احساساتو هغه اړخونه چې هغه لکه د رڼا په موټي کې نه راځي او هغه لطیفې
یاد دی چې د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم وړ مورز د زړه د ناروغۍ له امله د یو او یو کالو په عمر کې په حق رسیدلی و چې تېره ورځ په خپل پلرني کلي رزړ او چارسده کې خاورو ته وسپارل شو. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه
اوریدونکو د خبرونو د لنډیزونو نه پس به تاسو پښتانه په نړۍ کې او یادونه خبرونه اوري خو اول ورځو په امیر ساحل ته چې د خبرونو لنډیز ته ورو
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر قافلې په حمله کې دوه سرتیر وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا پېښور په کلیواله سیمه وډبیره کې د پولیسو پر یوه ګاډي وسلوال برید شوی دی چې پکې څلور پولیسان ژوبل شوی دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به سبا د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وینا کوي. د قبایلي سیمې خیبر په باړې کې په دوو بیلابیلو پېښو کې یو امنیتي سرتیر وژل شوی او څلور کسان ژوبل شوی دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي په فرا کې د وروستۍ چاودنې تر شا د سیمې استخباراتي ادارو لاس دی. په ممبئی کې په زرګونه خلک د هندو ملتپال سیاستوال بال ټاکرې وروستیو مراسمو ته ورغونډ شوي دي. په ترکی زندانونو کې په سلګونه کورد بندیانو د نه خوړلو احتجاج پای ته رسولی او اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تیار دی چې د غزې عملیات په مخصوصه توګه پراخ کړي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه اوریدو او اوس ورځو ونې د خبرونې پښتانه په نړۍ کې اوسنۍ ترکیه هیواد چې پر کوم ځکه پروت دی له تاریخي پلوه د اناتولیې په وړو کې آسیا سیمه ګڼل کیږي چې زرګونه کلونه زوړ تاریخ لري او د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر بادشاهانو واکمني پرې کړې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننۍ اونیز پروګرام کې به واورئ چې ترکیې ته اسلام څه وخت راغلی او په دغه هیواد کې د مذهب او سیاست ترمنځ تړاو دی. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمی جوړ کړی دی.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي ګران اوریدونکو د ځنګړو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پروګرامونو په دې لړۍ کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، په دې هیواد کې د مذهب رول څه دی او دلته دین زده کړي په څه توګه شول کیږي، ډیموکراسي په څه حال کې ده، د اسلامي نړۍ او په ځنګړې توګه له افغانستان او پاکستان سره ترکیه له مذهبي او سیاسي پلوه په څه ډول توپیر لري، دا او د دې سربیره به د نورو پښتنو جواب هم ولټو او له ترکیه سره به پر اړوند نورو چارو بحث وکړو. دا ونیز پروګرامونو د دې لړۍ جوړولو لپاره می د ترکیه بیلابیلو شهرونو ته سفر کړی او د ترکیه د دینی عالمانو، پروفیسورانو او د کونکو سربیره می هلته لمیشتو افغان او پاکستانی د کونکو سره هم خبرې کړې دي. پروان پروګرام کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی او په دې هیواد کې مذهب څه رول لري. ترکیه د آسیا او اروپا په نیمه وچ کې پروت هیواد دی چې څباندی څلور اویا میلیونه نفوس لري. د ترکیه ټوله ساحه څباندی 1,03,000 مربع کیلومتر ده چې 2,200 کیلومتر پوله له اوبو سره او 2,648 کیلومتر پوله له وچ سره لري. ترکیه له اتو هیوادونو ایران، عراق، سوریه، ارمینیا، آذربایجان، بلغاریا، جورجیا او یونان سره ګډ پوله لري. ترکیه یو اتیا ایالتونه یا صوبې لري چې اته اویا په آسیا او درې په اروپا کې دي، خو استنبول چې د ترکیه تر ټولو لوی ایالت دی، نیمه برخه په آسیا او پات نیمه برخه په اروپا پسې تړاو لري چې د مرمره نومي سمندرګي لاري له یو بل څخه بیلیږي. په سیاسي توګه ترکیه یو جمهوري هیواد دی چې پارلماني ډیموکراسي لري، خو په دې هیواد کې سېنات یا د مشرانو جرګه نسته، بلکې یوازې قومي اسمبلی یا ولسی جرګه شتون لري چې د غړو شمیر یې 1500 دی او ټول د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي.
اوسنی ترکیه هیواد چې پر کومه مځکه پروت دی له تاریخي پلوه د اناتولیه یا وړوکې آسیا سیمه ګڼل کیږي چې زرګونه کاله زوړ تاریخ لري او د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پاچاهانو واکمني پر کړې ده. اناتولیا چې د ترکیه زوړ نوم ګڼل کیږي اوس هم ځینې وخت د ترکیه د آسیایي برخې لپاره کارول کیږي. بلخوا د ترکیه اروپایي برخې ته تراکیه ویل کیږي. دا چې اناتولیه یا پخوانی ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، د ترکیه په قونیه ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو په پوهنځي کې د کلام د څانګې رئیس پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وای، ترکیه ته اسلام په همغه لومړی پیړۍ کې راغلی لکه چې پیل وسو.
ترکیه‌نن اسلاملاشması حادثesi تا خلفای راشدین dönemine kadar
ترکیه ته اسلام د خلفای راشدین په دور کې راغلی دی. که هر څومره د استنبول یا د پخوانی بزان صفت ځنډیدلې هم وي، خو اسلام د اناتولیه یا د ترکیې د آسیایي برخې له لارې تراکیه یا د ترکیې تر اروپایي برخې او حتی بالکان هیوادونو ته په همهغه لومړیو وختونو کې رسیدلی دی. یعنې وروسته تر هغې چې اسلام راغلی، په همهغه لومړۍ پیړۍ کې ترکانو د اسلام دین همهغه شان په ځان تطبیق او پلي کړی لکه څرنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ورخودله او خبر کړی وو، او دې لړۍ په همدې شان دوام وکړ
کوکلشپ اوتورپ حالا دوام اتینی سویلیبلرز.
ډېرې تاریخ پوهان سلجوقیان د لومړنیو ترکانو په توګه یادوي چې مسلمانان وو. سلجوقیانو په لسمه میلادي پیړۍ کې د اناتولیه پر خوا مخه وکړه او د یولسمه میلادي پیړۍ په دوهمه نیمایي کې د اناتولیه ختیځ برخې ونیولې. سلجوقیان هغه وخت پر مخ ولاړل کله چې الپ ارسلان په یو زر یو اویای میلادي کال کې د هغه وخت د روم سلطنت باچا بازنطین ته ماتې ورکړه چې په نتیجه کې یې د اناتولیه سلجوق سلطنت رامنځته شو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول پوهنتون د دینی علومو ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی چې بیا وروسته د سلجوقیانو لخوا نور هم پر مخ ولاړی.
اناتولیه اسلام özellikle 1071 Malazgirt zaferi
Alparslan. اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی دی. روسته تردی په ځانګړي توګه د سلجوقیانو د دریم باچا الپ ارسلان لخوا د یو زر او یو اویایم کال د ملازګیر په جګړه کې تر کامیابی وروسته اسلام په دې خاوره کې خپل ټینګې کړې او بیا یې پر شا تګ ونکړو.
سلجوقي سلطنت په اناتولیا کې د 200 کلونو په شاوخوا کې پاتشاهي وکړه، خو په 1243 کال کې مغولو پر دوی برید وکړي چې په پایله کې یې سلجوقي اردو ته ماتې ورکړه او سلطنت یې په یو شمیر برخو کې وویشل سو. تر هغه وروسته په اناتولیا کې عثمانیان راپورته سول او سلطنت یې جوړ کړی. دا چې عثماني سلطنت څه وخت او څنګه رامنځته سو، په استنبول پوهنتون کې د دینی علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، د عثمان په نامه یو خان په 1299 کال کې د عثماني سلطنت بنسټ کې شو دی.
د مغولو
د حملو په پایله کې چې کله د اناتولیه سلجوقي دولت تقسیم شو، نو په لسګونو خانانو او نوابانو کې وویشل شو. په دغو کې د عثمان نومې نواب خانی تر ټولو وړه وه چې بیا وروسته همدغه عثمان بیگ ارطغرل اوغلو غازی په 1299 کال کې د عثمانیه سلطنت بنسټ کېښودو. د دې سلطنت مانوي یا روحاني بنسټ ایښودونکي بیا د عثمان بیگ سخر شیخ ادبالی او د اناتولی صوفي بزرگان وو.
عثمانیانو د وخت په تیریدو سره په نور سیمو کې فتوحات وکړل او سلطنت یې وغځوي. د عثماني سلطنت یو مشر محمد په 1453 کال کې د روم د بازنطین سلطنت پلازمینه قسطنطنیه چې وروسته نوم استنبول سو هم ونیول، چې وروسته نوموړي د سلطان محمد فاتح استنبول په نامه شهرت وموندي. عثماني سلطنت د وخت په تیریدو سره نور سیمې هم خپلواک لاندې راوستي، چې له اناتولیا یا اوسنی ترکیه او شاوخوا سیمو څخه نیولې تر بالکان یا د اوسنی سهیل ختیځ اروپا هیوادونه البانیا، بوسنیا، بلغراد، مقدونیا، سلووانیا او کروشیا، بیا د شمالي افریقا او بلاد الشام تر مصر، الجزائر، لبنان، سوریا، اردن، فلسطین او قبرص په ګډون یو شمیر سیمې د خپلواک په دایره کې راوستي. عثماني سلطنت په اناتولیا او شاوخوا سیمو کې په پیړیو پیړیو پاچاهي وکړل، خو له 19 میلادي پیړۍ څخه عثماني سلطنت مخ په کمېدو سو. په ځانګړي توګه کله چې عثمانیان په لومړۍ نړیواله جګړه کې د مرکزی قوتونو جرمني، آسټریا او بلغاریا په خوا کې ودرېدل، نو کله چې په جګړه کې ائتلافي قوتونو لکه برېټانیا، فرانس، روس او ایټالیې مرکزی قوتونو ته ماتې ورکړه، نو عثماني سلطنت یې هم وبېشي. په همدې ورځ شپو کې د ترکیې د یو پوځي کمانډان مصطفی کمال پاشا په مشرۍ کې د ترکیې ملي غورځنګ پیل شو، چې د 1922 میلادي کال د سپتمبر پر 13 نیټه قابض قوتونه ویسل او د نوې ترکیې دولت یې جوړ کړی. د همدې کال د نومبر پر لومړۍ نیټه نوی پارلمان په رسمي توګه د سلطنت د خاتمې اعلان وکړي او دا ډول د عثمانیانو 1423 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېدل. دا ډول د 1923 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په نوې پلازمینه انقره کې د ترکیې د خپلواک جمهوریت اعلان وسو او مصطفی کمال پاشا لومړی ولسمشر سو، چې بیا وروسته د اتاتورک یعنی د ترکانو د پلار په حیث شهرت وموند. په ترکیه کې تر 1923 کال وروسته نوی حکومت د مذهب پر ځای ملت پالنې ته وده ورکړه او د اسلام په خواني ظاهري شکل ته تغییر ورکړي او پر مخللې دینداری رامنځته کړه. په دې دور کې کایوي خواته په جامو کې بدلون راغلی، نو بل خوا د ترکی رسم الخط له عربي واړول سو او سوچا ترکی ژبه رامنځته شوه. په نوی جمهوریت دور کې ځینو کسانو د مصطفی کمال پاشا د رامنځته کړل سو اصلاحاتو سره مخالفت هم وشو دي، خو نوموړي د ترک ملت پالنې تر سیوري لاندې د یو موټي او خپلواکي ترکیه په مخه خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکیه په قونیا شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د دینی علومو په څانګه کې د ټولن پوهنې شوونکی پروفیسور ډاکټر محمد اکګول وای، په ترکیه کې هیڅ وخت هم دین لمنځه نه دی تللی، خو شکل او څرنګوالی تر بحث لاندې راغلی دی.
ترکلرن سلجوقلو عثمانلار داخل olmak üzere اسلامه خدمت etmiş.
عثمانیانو او سلجوقیانو یعنی ترکانو اسلام ته ډیر خدمتونه کړې دي او لوی لوی مدنیتونه جوړ کړې دي. په ترکیه کې دین په هیڅ وخت کې هم لمنځه نه دی تللی او هر وخت موجود و، خو د سیاست او نظریې له پلوه شکل او څرنګوالی تر پښتنو او بحث لاندې راغلی، خو دین د ترکانو د پایښت او بقا سبب او دلیل دی. زموږ په ټولنه کې همدغه دین دی چې وګړي پر پښو درولي او خلک راتلونکي ته د امید په سترګه ګوري. په پخوا وختونو کې دغه ټول د تصوف له لارې خلکو ته وړاندې کېدل.
په ترکیه کې په 1950 کال کې انتخابات وسول چې په پایله کې ډیموکرات ګوند واکمن سو او عدنان مندرس د وزیر اعظم په حیث وټاکل سو. د ډیموکراسۍ په دې دور کې په ترکیه کې په رسمي ډول مذهبي زده کړې پیل شوې، خو مذهب له سیاست او حکومت لیرې ساتل شوی او هیڅوک حق نه لري چې د مذهب په نامه سیاسي یا ټولنیز ډله جوړ کړي. کڅه هم د ترکیه 99% وګړي مسلمانان دي، خو په اساسي قانون کې دا یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی. دلته د دینی چارو د بشپړتیا لپاره د دیانت په نامه د وزارت په ساتلو لوی ریاست فعالیت کوي، چې د حکومت لخوا بودیجه ورکول کیږي، خو دا یو غیر سیاسي اداره ده. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د مذهبي چارو د ریاست یا دیانت د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچاجوای په دې هیواد کې مذهب له دولت څخه بیل دی او هر یو خپل کار پر مخ بیایي.
Turkey is a secular country and the religion and state are separated from each other. ترکیه یو سیکولر یا غیر مذهبی هیواد دی او دلته مذهب له ریاست یا دولت څخه بیل دی. انده چې د مذهبي چارو ریاست یو دولتي اداره ده، خو مشروعیت له ترکی دودونو یا ریواجونو څخه اخلي. کچېر مرش عثماني دور ته وګورو نو هلته د شیخ الاسلام یو دفتر او دیانت هم په یو ډول د هغه تسلسل دی. زموږ او د دولت ترمنځ اړیکه بس دومره ده چې موږ ته پیسې راکول کیږي او موږ خلکو ته دینی خدمات وړاندې کوو. او څرنګه چې ما وویل چې دیانت یو دولتي اداره ده، خو له ټولنې، اسلامي سرچینو او ترکی دودونو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. په ترکیه کې دیانت یا مذهبي ادارې یا مذهب له سیاست سره هیڅ سروکار نه لري. دیانت یا د مذهبي چارو ریاست اجازه نه لري چې په سیاست کې ورګډ شي.
په ترکیه کې ټول جماعتونه یا مساجد او دینی مدرسې د حکومت لخوا جوړیږي او د ملا امامانو او ښوونکو ګمارل او دې ته معاش ورکول هم د حکومت کار وي. دا چې دیانت د مذهب په ډګر کې څه ډول خدمات ترسره کوي، پروفیسر ډاکټر محمد پچاج زیاتوي.
The mission of Diyanet is to give religious service to Muslim Turkish people.
د دیانت هدف د ترکیه مسلمانانو ته مذهبي خدمات وړاندې کول دي. د بیلګې په ډول موږ د جماعتونو یا مساجدو لپاره امامان ګمارو یا ترې وحده د دیني زده کړو په برخه کې کار کوو، خو په ترکیه کې ټولې زده کړې د تعلیم یا پوهنې د وزارت په کنټرول کې وي، خو لږ مذهبي زده کړې د دیانت لخوا ترتیبېږي، لکه په جماعتونو کې د قران مجید درسونه او داسې نور. د دې سربېره موږ د حج او عمرې په برخه کې خدمات وړاندې کوو او له ترکیه څخه هر کال 100,000 کسان د حج لپاره مکې ته لیږو. نو زموږ کار دا ډول خدمات وړاندې کول دي.
ترکان د سلګونو کلونو راهیسي مسلمانان پاتې سوي او په یو یا بل ډول خپل دین پر مخ بیولې دي. په دې هیواد کې دیموکراسي زړه سابقه لري او هر کس ته د مذهب ازادي ورکل سوې ده. ترکان په دې نظر دی چې د دولت او مذهب بیلوالي یو بل ته موقع په لاس ورکړي چې په خپل ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر راتلونکي پروګرام کې به په ترکیه کې د لژکیو او د ښځو د حقونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
اوریدونکو، تاسو د احمد شاه اعظمي پروګرام اوریدو چې په ترکیه کې د اسلام او دیموکراسۍ په اړه باندې وو. او اوس وخت راغلی دی د تیر هیر اوازونو سندریزې خپرونې یادونه. د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړې خپرونه. اوریدونکو، د تیر هیر یادونو او سازونو دغه خپرونه تاسو نیخ په نیخه د مشال ریډیو نه اورئ. که تاسو غواړئ چې په دې خپرونه کې موږ سره لنډ غونډ خپل فکر او سوچ شریک کړئ او د پخوانو سندرغاړو په اړه باندې را سره خپل نظر شریک کړئ، نو تاسو موږ ته په دې ټلیفون نمبر ټلیفون کولای شئ.
مشال ریډیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمون د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0800223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون ل لاري اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ.
او اوریدونکو، مون سره خپل نظر شریک کړئ، خو مهرباني وي چې کله ستاسو اړیکه مون سره برابر شي د خپل ریډیو غږ خامخا ټوي خبره لنډه کوي. د دې خبرونې وخت هم کم دی، نو دغه سبا د خبرونه مخکې بوزو ورته یو اوریدونکو ته ستړي مشي. په خیر
السلام علیکم مشرور صاحب.
وعلیکم السلام جانان، ستړی مشه سوک خبرې کې د کم زیرا
څنګه کی جوړې؟
او زه خو چرت کیم جانان، سبا ویل غواړي.
بس څور دنګ سلامونه ولې کما
خا ولې کما
ولې کما
او کنه
سلامونه خو مې افغانستان کې عبدالقیم ته ورسېږي او صدر ته ورسېږي او کستاس سره د کشو سلطان په خپله کې سندره وی موږ ته نشر
کړ. ها بالکل بیرته نشر کو او آباد اوسې خوشاله اوسې. یو بل اوریدونکو ته وردوستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ملګری ته د ریډیو غږ ټټ کړه. ملګری د دې نه مخکې مې تاسو ته خواست وکړو چې کله ستاسو د ټلیفون لیکه مونږ سره برابر شي نو مهرباني وکړئ د خپل ریډیو غږ خامخا ټیټوئ. یو اوریدونکي ته وردوستړي مشي په خیر راغلی. په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانانه. څوک خبرې کوي د کوم ځای؟ جوړ
است. په خیر.
آباد اوسې. ملګری څوک خبرې کوي د کوم ځای؟ ملګری ما وی چې څوک خبرې کوي د کوم ځای؟
عزت الله عبرت له کوټې نه خبرې
کوم. ملګری څه به ویل غواړي؟
بس د ناشناس په آواز کې مې یو ښکلی سندره را ته خپره
کړه. ملګریا ګورو که وخت را سره یاري وکړه ضرور به درته نشر کړو. ورځو نویتا خان ته. تاسو د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه یادونه ته غوږی. اوس ورځو د افغانستان وتلی هنرمند بیلتون استاد دې سندره ته.
تماشے بیر سن راجے بد کابل پلے جو بد کابل پلے سینو تماشے دیر کر
د کابل کوي سیلو تماشه بیرته ناراضي بلتون استادو خوږی سندري خوږا وزونه خوږه سازونه که څه هم اوس مون سره نشته خداوی یادونه دغه سندري دغه ټپیزي دغه چربېتی د پښتني ټولنې په زړه کې وسیږي فرزانه هم په دغه سندرغاړو کې یو ده د دې سندري سره ما مجید بابر ته اجازه راکړي خاد آباد او بریالي سره
Yeah. نرمی کرو پلاسو کی محادر